آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د جمهوری ریاست د دوم پړاو ټاکنو درا شمیر به شمیرنه به سبا پیل شي. نړیوال ټولنې او مهمو شخصیتونو د پکتیکا په ارګون کې د تیر ورځې خونړۍ حمله په سختو ټکو غندلې، او اسرائیلي الوتکو غزه کې د حماس د مشرانو کورونه په نښه کړي دي. درنو اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنۍ خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو د اوریدو نه وروسته تاسې د رپورټونه واورئ. د جمهوری ریاست د دوم پړاو ټاکنو د رایو شمیرنه سبا پیلېږي. نړیوالې ټولنې او مهمو شخصیتونو د پکتیکا په ارګون کې د تیرې ورځې خونړۍ حمله په سختو ټکو غندلې، او پر غزه د اسرائیلو او پر اسرائیلو د حماس د راکټي بریدونو دواړو غاړو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولې دي. یاد رپورټونه به د پوره خبرونو د اوریدو نه وروسته واورئ، خو اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته چې زنو شباشنا او سید سلیمان شاه درته وړاندې کړو.
د انتخاباتو کمیسیون وایي د پنجشنبه په ورځ به د جمهوري ریاست د دوهم پړاو رایو لسره تحقیق او تفتیش پیل کوي. د کمیسیون وایي نور محمد نور ویل چې د رایو د بیا تفتیش لپاره یو عملیاتي پلان جوړ کړی دی، او سبا به له ولایتونو د رایو د صندوقونو را رسیدل پیل شي چې د اسد د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې به ټول صندوقونه کابل ته ورسیږي. نور محمد نور ویل چې د رایو بیا تفتیش او څېړنه به په کابل کې د کمیسیون د مرکزي دفتر په ودانۍ کې کیږي. هغه ویل
د تفتیش لپاره یو پلان ترتیب شوی دی چې په هغه کې نوې مهالویش هم شتون لري چې په کوم ورځ کوم کار ترسره کیږي. دا ټول په کې البته په جزئیاتو ځای په ځای شوی دی، او پرون هم په دې عملیاتي پلان کې هم د نړیوالو امنیتي نهادونو سره او هم د دواړو کاندیدانو د استازو سره او د دې ترڅنګ د افغان امنیتي نهادونو سره هم شریک شو.
نور محمد نور وایي چې د پلان لمخې به سر له سبا شل زره صندوقونه له ولایتونو د ایصاف او د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو په بدرګه کابل ته انتقالیږي. د دې اونۍ په سر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ روغه جوړه وکړه چې د رایو بیا شمیرنې د موافقه یو مهم اصل و.
د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د امریکا په مشرۍ له روغې جوړې نه وروسته د سه شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د اسوسییټډ پرس سره مرکه کړې ده. په مرکه کې عبدالله عبدالله ویلي دي چې هیله مند دی چې د ټاکنو پایلې به په افغانستان کې د هغه د تصور سره سم د هیواد په جوړولو کې مرسته وکړي چې د دیموکراتیکو نهادونو او قانون لخوا به اداره کیږي.
د کړکیچ پر مهال یو فرصت منځته راغلی و، او د امریکا د حکومت مداخله ډیره په وخت وشوه. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست دا منځګړتوب په ډیره لوړه کچه و، او زما په فکر اوس د هیواد د راتلونکي پرمختګ لپاره یو ښه فرصت موجود دی.
د افغانستان د مالی پخوانی وزیر او د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی ویل چې د دې روغې جوړې اصلي هدف دا دی چې د ټولو افغانانو په شمولیت د ملي وحدت حکومت جوړ شي چې هیواد د پرمختګ په لاره سوق کړي، او هغه کړۍ ماته کړي چې افغانستان د 1980 کال نه را په دې خوا په جنګونو او جګړو کې راګیر کړی دی.
د دغه ټاکنو پایلې به اوس په هیڅ ډول د مشروعیت له اړخه له پوښتنې او داغ سره مخامخ نه وي. نو د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس کولی شي چې په واضح قانوني واک او صلاحیت کار پیل کړي او واضح تعهدات پر مخ بوزي.
د جمهوری ریاست کاندیدانو د لومړي ځل لپاره د سه شنبې په ورځ انتخاباتو د پروسې په اړه سره مخامخ خبرې وکړي.
زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی د پکتیکا ولایت د ارګون پولیس والي کې د سشنبه پورس په خونړۍ چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 دی. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د ادارې په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پیښې په اړه په رسنیو کې د تلفاتو په اړه سم معلومات نه خپاره شوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په پیښه کې 50 تنه وژل شوي دي، چې دوه پولیسان، شپږ ماشومان او د ارګون ولسوالۍ د مرکزي جامع جومات خطیب هم پکې شامل دی. د اعلامیه له مخې په پیښه کې 18 کسان ژوبل شوي دي. د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې جمهور رئیس کرزی د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو، ملي امنیت د چارو د ادارې، لوی څارنوالۍ او سیمه ییزو ارګانونو د ادارې له چارواکو یو ګډ هیئت تشکیل کړی دی او د پکتیکا ولایت ته لیږلی دی. دغه هیئت به د هر وژل شوي کس له کورنۍ سره 100,000 افغانۍ مرسته کوي او د ژوبل شوي کس له کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته کیږي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل کې او د امریکا سفارت او د اساف د ځواکونو قومندانې په کلکه دغه برید غندلی دی. تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې د دغه چاودنې ذمهواري نه ده قبوله کړې. د کابل په نړیوال هوایي ډګر باندې د راکټونو برید شوی دی. همدا شیبه زمون خبریال اکرام شینوار را سره د تلیفون په لیکه دی. اکرام صاحب، وروستي معلومات څه وایي؟
دا برید نن سهار وختي تر سرخویلې امنیتي چارواکي وایي چې دا برید د کابل د اساف د ولسوالۍ شارو سیمنا د ټوګن ته کابل پاوی د ګټه لګیږي چې د پاوی د نظامي ساحه کې د دې چې لا پات نه لري خو دا سیمو د دې دوا په ځون ځل چې د همدغه سیمنا د کابل پاوی د ګټه باندې د دې کېږي په کې ځل باندې په بریتي یو هلیکوپټر ویجاړ شوی او مخه یو هلیکوپټر زمانځه پرې و رینو په کوکرینه ځلمن شوی و. نو طالبان دغه برید وسیله اخیستې دي او ویل یې چې دا برید د دوی وسله واخلې دي.
ډېره مننه تاسو نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. پاکستانی چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقې باندې د بی پلوټه امریکایي الوتکو په څلورو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا پاکستان حکومتي مامورانو ویل چې د وژل شوو کسانو هویت په سمدستي توګه نه دی څرګند شوی. نننۍ حمله د دتخیلو په کلی کې شوی دی. په قبایلي علاقو باندې د امریکا د بی پلوټه الوتکو د حملو له امله د پاکستان او امریکا ترمنځ خوابدي پیدا شوی. پاکستان ادعا کوي چې دغه هوایي حمله په خاورې تیرې دی. په شمالي وزیرستان کې د ورستۍ هوایي حمله په داسې حال کې شوې دي چې د پاکستان پوځ هلته د طالبانو په ضد تعرضي عملیات او هوایي پوځ د شمالي وزیرستان د شوال په دره کې بمباري کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په دغه بمباریو کې 15 جنگیالي وژلي دي. پوځي قمندانانو وویل د هغه کسانو چې د روانو پوځي عملیاتو له امله په شوال کې پټ شوي وو.
خبرونه د واشنگتن نه اوري. د اسرایل هوایي ځواکونو د غزې په تړنګ کې نن د حماس د لولپړ غړو کورونا په نخښه کړل او بمباري پرې وکړه. د اسرایل جټ الوتکو سهار وختي د حماس د مهم مشر محمود زهر د کور په شمول څو کورونا پر راکټونو ویشتل. اسرایل د غزې په تړنګ کې د هوایي بمباریو د زیاتوالي کوښښ کړی دی او د غزې په شمال کې په لسګونو ملکي وګړو ته خبرداري ورکړې ده چې سمدستي له خپل کورونو نه وځي. د اسرایل دفاع وزارت وایي چې الوتکې له حوال لارې د غزې په شمال کې خبر پاڼې غورځولې دي او خلکو ته خبرداري ورکړې ده که هر څوک خپل کورونه سم دستي ونه وتل نو مسؤلیت به یې په غاړه وي. یو بې کوره شوی فلسطینی امریکا غږ ته وویل ټوله شپه د ډیرو سختو هوایي بمباریو له امله موږ لیونیان شوو. هره خوا د ښځو او ماشومانو سری او چیغې اورېدل کیږي. نور د دغه حملو په مقابل کې صبر نشو کولی. د خدای په خاطر هوایي بمباری نورې بندې کړئ. نه پوهیږم چې څوک تر ټولو بدتر دی، عربان او که یهودیان. د حماس د سازمان ماموران وایي چې دې ډول خبر پاڼو غورځول اصلا د فلسطینیانو په خلاف د اسرایلو د رواني او سایکالوجیکي جنگ یو برخه ده. حماس وایي چې نن د اسرایل په هوایي حملو کې 10 کسان وژل شوي دي او د روغتون په شمول 3 زنمن شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې په هوایي بمباریو کې تر اوسه پورې 204 کسان وژل شوي دي.
د اسوسییټډ پریس اژانس رپورت ورکړی چې نن سهار چهارشنبه په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوز یولاری لایو ټیکسی موټر سره د سرینګر نه بیرون په لوی لاره ټکر شو. د وی امیدوارې میرمنې په شمول وطن ملکی وګړي په دغه پیښه کې مړه شوي دي. اژانس د پولیسو د یو مامور له قوله وایي چې له پیښې نه وروسته احتجاجونه پیل شول.
او د سوری جمهور رئیس بشار الاسد د یوې نوې وکلنې دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه نن د وفاداری لوړ وکړه. د سوری په هغو سیمو کې چې د حکومت په ولقه کې وي د جمهوري ریاست انتخابات سرته ورسېدل او د سوری چارواکي وایي چې بشار الاسد غوڅ اکثریت ګټلی دی. د لوړې مراسم د دمشق د جمهوري ریاست په معنی کې سرته ورسېدل. ملګر ملتونه وایي چې د سوری په درې کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 1,00,000 کسان وژل شوي دي او 2.9 میلیونه نورې مجبور شوي دي چې ګاونډیو ملکونو ته پناه یوسي.
درنو اوریدونکو د تل په څیر بیا هم عابد صاحب او سپورتي خبر. عابد صاحب سلام.
من نوشابه جان د افغانستان کرکټ ملي ټیم دا په زمبابوي کې دی. نن د اسوسییشن خبري اژانس د زمبابوي د کپتان برندن ټیلر سره د دغه سفر په اړه مرکه کړې ده. په دې مرکه کې د زمبابوي کپتان وایي چې د افغانستان کرکټ ټیم موږ توقع لرو چې ډېر تکړه ټیم دی او ډېر ښې زړه پورې او زبردست لوبې به ورسره ولرو. لومړۍ لوبه ورځنۍ د دې میاشتې دور د پس د جولای 14مه بیا په 16مه بیا په 16مه او په بیا په 16مه به څلور لوبې کېږي. دن وروسته به د افغانستان کرکټ ټیم هملته اوسیږي. ځینې لوبغاړي به بیرته کور ته راشي او د څلور ورځنیو دوه لوبې به هم هلته ترسره شي. دا اول ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړۍ د اولو 10 ټیمونو جملې نه یو ټیم چې زمبابوي دی هغې سره د هغوی په کور کې لوبې کېږي. افغانستان لپاره دا ښه فرصت ده چې دغسې تکړه ټیم سره لوبه وکړي او وګټي او ځان ته نور هم د پرمختګ لارې خلاصې کړي.
په همدې هیله یو ډېره مننه عابد صاحب.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روان پروګرام لومړی رپورټ ده. د رایو د تفتیش بهیر به تر راتلونکو 24 ساعتونو پیل شي او دا لړۍ به درې اونۍ وغځیږي. د ولسمشرۍ دواړه نوماندان به هم سبا د دوم ځل لپاره یو له بل سره خبرې وکړي. په لومړۍ لیدنه کې دواړه نوماندانو د ملي وحدت د حکومت پر جوړولو باندې خبرې کړې وې. نور تفصیل به د بهارت صابر په رالیږلي رپورټ کې واورو.
ټاکل شوی د ټاکنو د دوهم دور د ټولو رایو د تفتیش بهیر سبا د نړیوالو څارونکو د نوماندانو استازو رسنیو او مدني ټولنو په مخ کې پیل شي. دا لړۍ به د کابل ولایت د رایو د تفتیش نه پیل شي او درې اونۍ به وغځیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نوروایی د تفتیش بهیر به د ځانګړي پلان لرویا او د ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو د سختې څارنې لاندې ترسره کیږي.
د تفتیش لپاره یو پلان ترتیب شوی دی چې په هغه کې نوې مهالویش هم شتون لري چې په کوم ورځ کوم کار ترسره کیږي. دا ټول پکې البته په جزئیاتو ځای په ځای شوي دي او پرون هم په دې عملیاتي پلان کې هم د نړیوالو امنیتي نهادونو سره او هم د دواړو کاندیدانو د استازو سره او د دې ترڅنګ د افغان امنیتي نهادونو سره هم شریک شو او ملګري ملتونو په جریان کې ځکه چې د نږدې نه دا پلان ترتیب شوی دی دوی سره یو ځای.
د ټاکنو کمیسیون دغه بهیر د ټولو کارکونکو په پوهاوی ټینګار کوي. په دې منظور نوموړي کمیسیون د دواړو نوماندانو لخوا لاس لاستنه استازي روزلي او دوی به د خپل ټیم اړوند نورو سارونکو ته هم د تفتیش په اړه روزنه ورکوي. د ټاکنو د کمیسیون کارکونکو به د تفتیش لړۍ د سهار له 2 بجو پیلوي او د ماښام تر 6 بجو به په 2 شفتونو کې غځوي. هر شفت کې به د دواړو ټیمونو سلسلتنه استازي حضور ولري. د ټاکنو د کمیسیون په وینا مرکز ته د رایو د ټولو صندوقونو په انتقالولو او د هغه د امنیت په ساتلو کې نړیوالو ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي بنسټونو او ملګرو ملتونو د ټاکنو کمیسیون ته لاس ورکړی دی چې د لارې په اوږدو کې به هم د دواړو نوماندانو استازي موجود وي.
لیست نمایندههای ستادا امرای کمیسیون مسخل انتخابات شریک ساخته شده.
د دوړ ټیمونو د استازو لیست کمیسیون سره شریک شوی او موږ هم د امنیتي بنسټونو سره شریک کړی دی. د شوی موافقه سره سم به امنیتي بنسټونه دا استازي هم د موادو سره یو ځای مرکز ته انتقال کړي چې نه ټاکنیزو موادو او نه هم د امنیتي بنسټونو اعتبار ته کوم زیان ورسوي.
د تفتیش دغه بهیر کې ټول هغه ملي بنسټونه او رسنۍ هم د مشاهده حق لري چې د ټاکنو پر مهال د مشاهده دنده تر سره کړي ده. لدی سره سره بعد د ټاکنو کمیسیون نویو مشاهدینو ته هم د برخې اخیستو کارتونه ورکړي. د محل یوازې د کابل ولایت 3000 صندوقونه د ټاکنو په کمیسیون کې پراته دي، خو د رایو 2000 صندوقونه به سبا له ولایتونو نه مرکز ته انتقالیږي. دا په تاسو حال کې ده چې د ولسمشرۍ نومان ډاکټر عبدالله عبدالله به سبا په خپل کور کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی کوربه وي. دواړه نوماندان به د ملي وحدت حکومت پر اساساتو او جوړښت باندې خبرې کوي. د شنبې پر ورځ هم د ولسمشرۍ دواړه نوماندانو د ښاغلي غنی په کور کې یو بل ولیدل او پر اړینو موضوعاتو یې خبرې وکړې. د ښاغلي اشرف غنی د انتخاباتي ټیم غړی مهین مرستیال دغه خبرې ډېرې مثبتې ارزوي او وایي دوی د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو خبرې کړې دي.
نوماندانو په دې بحث کې چې زمونږ اساسي او محوري ټکی به د راتلونکي حکومت په ارتباط باندې اصلاحات وي، د امنیت راوستل به وي، ښه حکومتولي به وي او د کفایت او استعدادونو په اساس د خلکو توظیف به وي.
د مخاطر دې داسې ګنګوسیا موریدل کې دي چې نوماندانو یو تر بله په حکومت کې د ونډو او څوکیو په ترلاسه کولو باندې هم بحثونه کړي دي، خو ښاغلی مرستیال دا ګنګوسې لبي خردوي. خغلی مرستیال وای د دواړو ټیمونو مشرانو ځکه په وانډو او څوکیو بحث نه دی کړی چې نه یې غوښتل اساسي او محوري بحث چې د ملي یووالي د حکومت جوړېدل دي له پامه وغورځيږي او مسیر یې بدل شي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. دا پکتیکا پرونی ځان وژونکي حمله چې ګڼ شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته، د خوست او پکتیکا پر مدني ټولنو او نورو عامو خلکو سربیره ملګرو ملتونو ینما او اصاف ځواکونو په کلکه غندلې ده. په اړه باید د ابراهیم رحیمي رپورټ په ګډه واورو.
د ځایي چارواکو په وینا د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ ځان وژونکي حمله چې د سې شنبې په ورځ دغې ولسوالۍ په ښارګوټي کې وشوه، د اتو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 340 کسان پکې ووژل شول. د پکتیکا د ولی ویان مخلص افغان امریکا غږ ته وویل چې په دغه پیښه کې 80 ملکیان ټپیان شوي هم دي، چې دا مهال د پکتیکا، غزنی او کابل ولایتونو په مختلفو روغتونونو کې تر تداوی لاندې دي. د پکتیکا امنیه قماندان جنرال نبی جان ملاخیل د وروستۍ څېړنې له مخې ویلي چې برید کوونکي هدف ته له رسېدو مخکې د پولیسو له لورې د تعقیب په حالت کې تر ډزو وروسته خپلو چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړې ده. د ارګون دغه خونړۍ پیښه د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو سرمنشي، یوناما او په افغانستان کې میشتو ایساب ځواکونو د مختلفو بیانونو په خپرولو سره غندلې ده. امنیت شورا د یادې شوې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خپلې ژورې خواخوږۍ څرګندونه کړې او له افغان چارواکو یې غوښتي دي چې په دې ځان وژونکي حمله کې لاس لرونکي کسان د قانون منګلو ته وسپاري. دغه راز د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما ویلي چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د سولې او ډیموکراسۍ پر وړاندې کوم خنډ نشي جوړولی. همدارنګه په ځایي کچه هم یادې شوې حملې د خلکو خبرګونونه راپارولي. تر دغې پیښې یوه ورځ وروسته د ارګون په ښار کې یو شمېر خلکو د دا ډول بریدونو پر ضد احتجاج وکړ او تنظیموونکي یې وغندل.
مارګ به شبکه یقنی، مارګ به سی پاکستان، مارګ په هغه خلکو چې دا کار کړی.
د موته کې بند 15 ور هغه خوريونه چې دي دا د شهیدان شول. پرون په دایو دکان کې په دوه دکان کې کار کاوه، تقریبا درې دکان د مابین لړل. دا خلک چې دا څومره خلک چې شهیدان چې شوی دي کنه، دا ټول مطلب ټول غیر خلک دي، نه په حکومت کې کار کړی.
پیسې پاکستان، مارګ په هغه خلکو چې
دي. د خوست د مدني ټولنې یو شمېر غړو هم دی وی غونډې پترس کې دغه حمله په کلکه وغندله او له حکومت څخه د عاملینو د نیولو غوښتنه وکړه. دوی د حکومت له وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې نور د بیګونه افغانانو د وینې لوته یولو لاس واخلي.
دا مذهبي جنگ نه دی، دا سیاسي جنگ دی. کته زید ته مذهبي جنگ نشه ملای چې د چا مشمون یتیمون کا او مشمون په وینې کولم بوا او هغه تر سره چې وګاو گیز نه لري هغه د غم په ټغر هم کنه وا. اې دې ته مجاهد نشه ملای، اې دې ته غدار یایما.
موږ دا غوښتنه کوو په دې مبارک میاشت کې د خوست ولسونه غوښتنه کوي چې د دغه شاین نوړه عمل نه دی هر څوک چې وی لاس واخلي. دغه نه دی خدای په نس کې، نه دی انسانیت په نس کې، نه دی اسلامیت په نس کې، هیڅ داسې عمل نه دی. موږ دا غندو او پرتنو کې کوم مجلس لري چې دا عمل تکرار نشي.
همدارنګه په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت او د غراز د ننګرهار خوست پکتیکا او د اوشمیر نور ولایتونو والیانو او چارواکو هم په مختلفو بیانونو کې د غپېخه غندلې او د بشریت ضد عمل بللې دی. که څه هم افغان حکومت دا ډول بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي او طالبانی هم ډیر وخت مسولیت پر غاړه اخلي، خو تر اوسه کومې مخالفې ډلې د ارګون ولسوالۍ د ځانمرګي برید مسولیت پر غاړه نه دی منلی. په همدې ترڅ کې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په دغه پیښه کې د خپلو پلویانو لاس لرل رد کړي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پر غزه د اسرایلو هوایی بریدونه او پر اسرایلو د حماس وسلوالو لخوا راکټي بریدونه په دواړو خاړو کې ځاني او مالی تاوانونه رامنځته کړي دي او د ملګرو وبخیا د ملکی وګړو ترمنځ ویره پیدا کړې ده. د بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د مصر لخوا وړاندې شوی اوربند پرون له څو ساعتو وروسته بیرته مات شو. په دې اړه نور جزئیات به زموږ همکار په دې رپورټ کې تاسو ته واوري.
اسرائیل نن هم پر غزه خپلو هوایی بریدونو ته ادامه ورکړه. دا کار یوازې څو ساعته وروسته له هغه کیږي چې پرون د اسرائیل حکومت اوربند او د خپلو عملیاتو د درولو اعلان وکړ او ویلي و چې اوربند به یوازې په هغه صورت کې مات کړي چې د حماس وسلواله ډله دا کار ونه مني. د نن ورځې په هوایی بریدونو کې لږ تر لږه درې تنه د فلسطین په خاوره کې وژل شوي دي او یو تن اسرائیلي وژل شوی دی. له بریدونو مخکې اسرائیلي ځواکونو د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی و چې حماس ته نږدې اوسیدل خوندي کار نه دی. اسرائیلي ځواکونه وایي دا اعلان یې د ملکي خلکو د ځاني تلفاتو د کموالي لپاره کړی دی. اسرائیلو د اوربند څخه وروسته یوازې شپږ ساعته خپل بریدونه درولي وو، خو وروسته له هغه یې اوربند بیرته مات کړ چې د غزې له لورې 50 راکټونه پر اسرائیل وتوغول شول. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلی دی چې غوښتل یې دا شخړه د ډیپلوماتیکو لارې حل شوې وای، خو د حماس کړنو دوی ته بله لاره نه ده پرېښې مګر دا چې خپل عملیات پراخ او زور ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش هرنس د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خفګان وښود او زیاته یې کړه چې د امریکا متحده ایالتونه په دې باور دي چې په سیمه کې د تشدد په وجه بې اندازې بېګناه ملکي خلک وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د حماس او بلې هرې ډلې لخوا د راکټونو بریدونه باید ودرول شي.
ټول حماس او هغو ډلو ته متوجه دي چې فلسطیني سیمې تر ولکې لاندې دي او راکټونه پرې توغوي. پوښتنه دا ده چې آیا دوی غواړي که نه غواړي چې د مصر لخوا د اوربند پر موافقې عمل وکړي او که نه.
بل لور ته د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د بمی بریدونو په وجه چې د اوبو سیستم یې زیانمن کړی دی، د غزې په سلګونه اوسیدونکي د اوبو له نشتوالي سره مخامخ دي.
د اوبو کموالی یوه ستونزه ده او کیدای شي چې په چټکۍ سره په یو مصیبت بدله شي. موږ په غزه کې 200,000 خلک لرو چې اوبه نه لري. د اوبو سیستم په سختو شرایطو کې جوړ شوی دی. په دې کې د اوبو انجینران وژل شوي دي او دا څرګنده ده چې د کار مخه یې تر زیاتې اندازې نیولې ده.
د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو لخوا د فلسطیني پناه غوښتونکو د ملاتړ او کار اداره وایي د تیرو 8 ورځو بریدونه د سترو زیربنایي ویجاړیو لامل ګرځېدلې دي او لږ تر لږه 1500 کورونه له منځه تللې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو، ولسی جرګې د قانون هغه طرحه چې له مخې د وکالت له دورې وروسته د ملي شورا غړو ته 15% تنخواه، 2 ساعتونکي او نور حقوق ورکول کیږي تصویب کړې وه، خو د مشرانو جرګې لخوا رد شوې. د دې قانون د تصویب د ګټو او تاوانونو په هکله ستاسو نظر څه دی؟ په همدې موضوع د خبر اترو گفتشونو د نن ماښام په پروګرام کې له میلمنو سره غږیږو. تاسو کولی شئ په پښتنو فکر وکړئ، د فیسبوک په پاڼې ولیکئ. اور سبات اس لن خبر نو وره
غم جن د کلم نور می د سوي زړګي ما خوا هزار نا غم جن د کلم لر شبل چنا غم جن د کلم نور می د سوي زړګي ما خوا هزار نا غم جن د کلم Thank you.
د مهمو خبرونو لنډیستا
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې سبا د پنځشنبه په ورځ به د جمهوری ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو رای په سره تفتیش شي. د کابل په نړیوال هوایي ډګر باندې د راکټ برج شوی دی. د پکتیکا ولایت د ارګون په ولسوالۍ کې د سه شنبه په ورځ په یو مارکیټ کې په خونړۍ چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ښودل شوی دی. اوس پته کسان زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې هیڅ چا دغه حمله ذمواري نه ده په اړه اخیستی. پاکستاني چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقه باندې د بی پیلوټه امریکایي الوتکو په څلورو حملو کې کم تر کمه 15 کسان وژل شوي دي. د اسرایلو هوایي ځواکونو د غزې په تړنګ کې نن د حماس د لوړ پوړو غړو کورونه په نښه کړل او بمباري په وکړه. د اسرایلو جټ الوتکو سهار وختي د حماس د مهم مشر محمد زهري د کور په شمول څلور څو کورونه په راکټونو وویشتل. د اسوسییټډ پریس خبر ایجنس رپورت ورکړی چې نن د چهارشنبه په ورځ د هنتر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوځ ویلا ریلې ټیکسي موټر سره ټکر وکړه. په دغه پیښه کې چې د سرینګر نه بیرون شوې ده اوه کسان وژل شوي دي. د عراق پارلمان نوی رئیس انتخاب کړی دی. د عراق پارلمان چې په ډلو باندې ویشل شوی دی سلیم الجبوري د پارلمان د نوي رئیس په توګه په 104 نوي رایو سره وټاکه. د مالی د حکومت او د توارقو د قبیلې ترمنځ نن په الجزائر کې غونډه کیږي. د تایفون رماسون په نوم سمندري توپان چې د فلیپین ساحل برخې وځپلې اوس د ویتنام او د چین د هنان ټاپو په لورې د حرکت په حال کې دی. د موسم د اټکل اداره وایي چې دغه توپان د جنوبي چین د سمندر نه کله چې تیریږي نو ډېر امکان لري چې د جاکړ او باد رفتار به فی ساعت 250 کیلومتر ته ورسیږي. د رماسون سمندري توپان په فلیپین کې لس کسان وژلي او د دغه ملک په ځینو برخو کې خلک له برېښنا نه محروم کړي دي. په ډېرو سیمو کې د کورونو چتونه الوتی دي او ونې راغورځېدلې دي. په پایتخت مانیلا کې ډېر زیات باران وشو. ځینې کورونه په اوبو کې ډوب شو. د توپان له امله په شپږو ولایتونو کې 3,00,000 خلکو په خوندي ځایونو کې پناه اخیستې ده. او د کینیا په ساحلي ښار ممباسا کې د مسلمانانو محلي مشرانو د کینیا له امنیتي ځواکونو او پولیسو نه وغوښتل چې د منجګو په ښارګوټي کې هغه مسلمانان نه زارئ چې د موسی په نوم جامع جومات ته د لمانځه لپاره ورځي. د کینیا پولیس وایي چې دغه جومات ته هغه کسان هم راځي چې د سومالی د الشباب اسلام پالې ډلې سره پټې اړیکې لري.
درنو اوریدونکو نیم ساعته پښتو خبری خپرونه په امریزي پایته ورسیده. په څو لاندې شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې به د خبرو اترو ګفتشونو پروګرام واورئ.